نه بجې شوې احمد چې بریم دا سړي رډو د دې سات په خبرونه کې مو هر کله کوم مخکې تر دې چې خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم خبرونه د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشر منظور پښتین په ټویټر کې لیکلي دي چې د پښتنو قومي عدالت په نوم درې ورځنۍ جرګه سبا ته وځنډېده او سبا به د سهار د لسو بجو خواته پیل شي. وړاندې په خبرونه کې نور تفصیل هم درکوو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یا یوناما په افغانستان کې د نجونو روان وضعیت ډېر د اندېښنې وړ وباله. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما مشر روزا اوتنبایو وه نن د کمکیو نجونو د نړیوالې ورځې په مناسبت په خبر پاڼه کې ویلي چې دوی په افغانستان کې دغه ارزښتناکه ورځ په ډېر خفګان سره لمانځي، ځکه چې واکمنو چارواکو له 1,00 ورځو څخه را پرېخوا له 12 کلونو څخه د ډېر عمر لرونکو نجونو پر زده کړو بندیز لګولی او زیاتوي دا یوازې د میلیونونو نجونو لپاره نه، بلکې د هغوی د کورنیو، ټولنو او ټول افغانستان لپاره د څه باندې 3 کلونو د فرصتونو د ضایع کېدو په معنا ده. وسلوالو د بلوچستان په دوکي سیمه کې د سکرو د کان لشتر لشه 40 کارګر وژلي دي او 9 نورې ټپیان کړي دي. د دوکي د پولیسو په وینا د بریټ 13 شپه د دوکي ځلې شارت په نږدې سیمه کې شوه دي او په وژل شوی کې 4 افغان کډوال دي. د اټومي بم څخه ژوندیو پات شویو جاپانی ډلې نیوهون هی دان کیو د 2014 کال د نوبل د سولې جایزه وګټله. د نوبل د سولې کمیټې نن په پلازمینا اوسلو کې اعلان وکړ چې دغه جایزې ته 179 کسان او 9 مؤسسې غوره شوې وي چې لمنځه دغه جاپانی سازمان ته دغه جایزه ځانګړې شوه. دغه جاپانی ګټونکو سازمان چې د هیروشیما او ناګاساکی له بمباریو څخه د ژوندۍ پاتشیو کسانو په ګډون جوړ شوی د نوبل کمیټې لخوا په نړۍ کې لا اټومي وسلو د خلاصون هڅو له عمله ګټونکو یو پیشندل شو. دغه بنسټ په 1955 کال کې جوړ شوی او لا اټومي بریډ ژوندۍ کسان د نړۍ بیلابیلو برخو ته استوي چې د دوی په وینا د اټومي وسلو کارولو له عمله د بیرحمه زیان او رنځونو تجربې له نورو سره شریک کړي. دوی خپل چاري د هیروشیما او ناګاساکی له ویچاړولو نشته یو لسیزه وروسته پیل کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وای واشنگتن تر اوسه هڅه کوي چې په منځني ختیځ کې د وی پراخې جګړې مخه ونیسي او له اسرائیل څخه یې غوښتي دي چې د بیروت په مرکزی برخه کې له وروستیو بریدونو وروسته چې 22 کسان پکې وژل شول د ملکیانو ساتنه وکړي. بلینکن دغه څرګندونې یو ورځ وروسته له هغې وکړي چې اسرائیل په بیروت کې په بریدونو کې دوه ودانۍ په نقشه کړې وې چې بشپړې ویجاړې شوې. بلینکن په لاوس کې د ختیځې آسیا له مشیزې وروسته خبریالانو ته وویل چې واشنگتن په سیمه کې د یوې پراخې جګړې د مخنیوي لپاره جدي هڅو ته دوام ورکړی او زیاته کړه چې دا ډیره مهمه ده چې اسرائیل ډاډ ترلاسه کړي چې د جګړې پر مهال ملکي وګړي خوندي وي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې په خبرونه کې د پښتون ژغورنې د غورځنګ د مشر منظور پښتین څرګندونه لرو.
هغه سپین چې موږ د مکمله کړیا ورسول یو د لاهور نه روان وو نن سهار یې دلته ورکړل چې څنګه پر راځه نور سره کیږي.
د پښتنو لپاره د عدالت د قومي جرګې په اړه وړاندې نور تفصیل هم درکو. د سیاسي چارو لکتون کې شینکی کړو خیل سره مو دا موضوع شریک کړي چې دا جرګه به پر سیمه څه اخیس وکړي. د خبرونې لویه برخه ازادي راډیو ادبي مجلې ته ځانګړي شوې چې پکې د سیاسي غورځنګونو په ترڅ کې د پنځه دلو ادبیاتو په اړه اوریدل شي. تر دې شیبه
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشر منظور پښتین وای چې څوک یې د جرګې مخنشینی ولې خو دا خبره وکړه چې د دې جرګې د ساوند افیکټ او د شخص سیستم چې له لاهور روان وو په لار کې تری تم شوې ده. دی وای
زندہ باد موږ دوته مکمل کړی او رسول یو د لاهور نه روان وو نن سهار یې دایتا ورکړه له سره پر راځه نور سره کیږي هغه لمنځل
نن مو د ورځې په ترڅ کې دا خبر هم درلود چې د کوهارت تونل بند شوی دی. دا غلاره ده چې ل بلوچستان نیولې تر بونو پوری پښتانه که غواړي چې د پېښور خواته راشي لدې لارې وتیری شي. د ازادي راډیو مشال څنګه دا خبر هم درلو چې په وزیرستان کې البته دا خبر ده پی ټی ایم د غړو په وینا و چې د دوی دیرشتنه د پولیسو لخوا نیول شوی دی او دا کسان هغه کسانو چې دوی غوښتل چې د خیبر درې د ریګي للمې سیمې ته راشي او په جرګه کې برخه واخلي. د پښتون ژغورنې د غورځنګ ګڼ فعالان د خیبر د جمرود د ریګي للمې میدان ته البته رسیدلې دي او د جرګې انتظامي چارې مخ ته وړي او د نظم پر ځای ساتلو لپاره یوه ډله ګمارلې ده. دغسې جرګه که چیرته سبا پیل شي او مخکې دا اعلان شوی چې دا درې ورځنۍ ده، اوس نو معلومه نه ده چې څلورمې ورځې ته رسیږي او که څرنګه. که درې ورځنۍ وي که څلور ورځنۍ وي، دغسې جرګه به د سیمې پر حالاتو څه تاثیر وکړي؟ د سیاسي چارو د کتونکي شینکی کړوخیل نظر مې په لنډو اخیستی.
امانګل دا یو مهمه قومي جرګه ده چې د ټولو بې عدالتۍ یا د ظلمونو یا هغه توپري چلند چې د پاکستان حاکمیت خصوصا فوج او استخباراتو له پښتون قوم سره کړی دغه په مناسبت دایره کېږي. دا ښایي چې پښتون په اصلاح هغه سطح خود آگاهي یا ویښتیا یا تر رسېدلی ده چې نور دغه ظلم نسي برداشت کولی او د حق غوښتنې غږ به پورته کوي تر څو پورې ظالم متوجه سي چې نور په دې قوم باندې ظلم زیاتی نشي کولی. ا دې تاثیرات به همدا وي چې ولسونه بیخ شي او نور استبداد یا زیاتی ته نه ووایي او هیڅوک نه کړی شي چې دوی د خپلو شبو اهدافو لپاره خصوصا استخباراتي کړي استعماري کړي یا هغه ملکونه چې غواړي دا مظلوم قومونه د خپل ګټو لپاره وکاروي د غو لپاره به نور ډېر اسانه نه وي. نو دغه شانت را ټولېدل په مسایلو باندې خبر کېدل، مسایلو باندې مسایل تحلیل کول او په دې کې خپل ګټو تاوان لیدل، زه فکر کوم دا یو نوی فکری انقلاب دی چې د دې تاثیرات په منطقه کې په هر هغه محکوم قومونه باندې خپل تاثیرات واچوي کوم چې په د استبداد او ظلم لاندې ژوند کوي.
له اغلی کړوخیل څخه په مننې د پښتون خورنې د غورځنګ په هڅو د پښتنو د قومي عدالت د جرګې پاړه له خیبر پښتونخوا د ازادي راډیو د یو شمېر اوریدونکو څرګندونې لرو.
جلوت خان شمالي وزیرستان، ان شاء الله د الله پاک په فضل سره موږ دا احساساتي چې دا جرګه وو کامیاب وي، د خدای په فضل سره چې دا خلک ما فیصله وکړو، آ فیصله د میشتو سه غونډې په خیر وي، آ فیصله د الله پاک وکړو چې بخیری و نه وي په کې میشتو سه خیر په کې وي. خو ان شاء الله موږ امید لري چې دا جلا چې کیما صحیح فیصله دو وکړو هغه کې وو برای وی لارای و نه وي.
لیارو څه مشکلات او
رکاوټونه میشته معنا دمره مشکلات و دمره چې میشت خو یې غلری په قانوني رواتلی بس په لیار کې پلیسر ته مختوي څه ګاډی ار نه غوټ کړل په څټ خالکی په کې ونی والو چل یارې باندې کړی و پاکا چاپا ګاډ واډل یارې و نارو واتلی.
صدر مقرب خان مسعود تحصیل سرارو، ان شاء الله د پښتانه په تاریخ شدا خبره دو چې د جرګې ډېر لوی امنیت او ډېر ترتیب یې دای او موږ امید دای چې پښتانه په وخلا کېږي په یو اتفاق کېږي په دغه اتفاق باندې که خدای کړل موږ ودا سه فیصله کې د ژوند پوره چې هغه بالکل پرهمن هوي او اسلامي هوي او هر څه شرایط په شي پیراوي. ګټی نه ورته اوچول هغه په غریب باندې ووشتل او داسې په هر یو غته ډېرو کوټینو خو بیاغه باوجود تمام پښتون روغلل او دغه مندون شنن ازیر دی
د مون عمر او مراد سکی افریدی د خبرونیان مرکزی صدر يم او د 11 اکتوبر د مناسبت په پروګرام روغلی یو خو موږ د خور او په د خور چې د هر زیلینه د پښتونخوا د جنوبی او شمالي ناروغلی ملمنو له موږ ویلکم یو هر کلای ورته هر کلا روشي موږ دغه په خدمت کیو او دلته چې د کوم خدمت کې دون کې یا به ان شاء الله موږ په سر دی او موږ وته لوس په نومو ولول باز موږ سره لاس وتور دې ټیم ځای کړل چې کوم تنظیمات پینځور دې مخ کې په کورو موږ نن شروع کړی دي البته نن دومره سرجرو چې کم اس کم انسوګیس نشته داس دوز نشته لري بند دل وسم شته په 3 ام پی او کې چې کوم مشرونی موږ نیولې دي هغه وسم چې کوم د بجلونو کې پروت دي په کور دو چې جرګه موږ سره و کې و د جرګې ذات ورکه چې کم اس کم مشرون دې موږ رو پرېګ دي چې دا ثبته کې چې موږ دلته نټن کولو کړل موږ دلته واتس اپ کولو کړل موږ لیرو کې بندیزونه عمل لري کړ موږ په 3 ام پی او کې چار تمره مشرون ګیر دي هغه موږ رو خلاص کړو به جرګه کامیاب وي
دا سجل رو ته یو شمیر اوریدونکو څرګندونه مو د پښتنو د قومي جرګې په ارتباط اوریدي
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی
د ډنمارک هغه پریکړه چې ویلې دی د سپتمبر 13 را په دی خو د تمدیدی سټیکر لرونکو افغانانو پاسپورتونه په رسمیت نه پیژني په دې هیواد کې یو شمېر افغانان اندیشمن کړي دي په دغه هیواد کې ځینو افغانانو ازادي راډیو ته وویل چې هغه افغانان چې د پناه غوښتنې لا د دې هیواد لخوا نه ده منل شوي د دې پریکړې له امله به له ډېرو ستونزو سره مخامخ شي د اندیشنې دا محل دی چې ډنمارکي چارواکو اعلان کړی چې د تمدیدی سټیکر پاسپورت لرونکي افغانان اړ دي چې نوي پاسپورتونه واخلي جزئیات ته سنا کاکړ پورا پورګي
روسه لاغي چې د ډنمارک د کډوالۍ ادارې اعلان وکړ چې د 2024 کال د سپتمبر 13 نیټې وروسته د افغانانو سټیکر لرونکي تمدید شوي پاسپورتونه په رسمیت نه پیژني په هغه وخت کې میشت یو شمېر افغانان وایي د اقدام به دوی له ډېرو ستونزو سره مخ کړي یو له دوی څخه بصیر ازادي راډیو ته وویل
مشکل کلان در ای است که متاسفانه افغانای ما در حالت که پناهندگی شان
لوی سند داده چې له بده مرغ از مکه افغانان چې د پناه غوښتنه نه ده منل شوی لوی خو په ډنمارک کې مسؤلیت لري او له بلې خوا افغانستان کې هم له مسؤلیت څخه برخمن دي هیله لرو چې د ملګرو ملتونو سازمان لاس په کار شي او د ډنمارک له حکومت سره په تفاهم د حل لار ومومي
په ډنمارک کې د افغان حقوق پوهانو د ټولنې مشر میر عبد الواحد سادات په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
وظیفه حکومت د فکتو طالبان است چې باید یک رای حل عملی ده
دا د طالبانو مسولیت دی چې د انلاین او یا هم یو شمیر کنسولي شوبول لاري چې په ځینو اروپایي هیوادونو کې فعال دي د حل یو لار پیدا کړي ترڅو په ډنمارک کې د میشتو افغانانو ستونزې حل شي او دوی وکولای شي خپل پاسپورتونه تمدید کړي او یا هم نوي پاسپورتونه ترلاسه کړي
د ښاغلی سادات په خبره هغه افغانانو چې په ډنمارک کې د پناه غوښتنه نه ده کړې کولای شي د خپل پاسپورتونو د نوي کولو لپاره افغانستان ته ولاړ شي خو هغه افغانان چې په دې هیواد کې د پناه غوښتنې قضیه لري که افغانستان ته سفر وکړي په ټکو یې ستونزو سره به مخ شي د کډوالو د ډنمارک هیواد له چارواکو او د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د دوی د ننګونو د حل لپاره جدي پاملرنه وکړي د اندېښنې په داسې حال کې دي چې د ډنمارک د کډوالۍ ادارې تازه اعلان کړی چې د 13 سپتمبر میاشتې له 13 را په دې خوا هغه افغان پاسپورټونه په رسمیت نه پیژني چې د تمدیدي سټیکر پرې لګېدلی وي دا په دې معنی چې په ډنمارک کې د تمدیدي سټیکر پاسپورت لرونکي افغانان اړ دي چې نوي پاسپورټونه واخلي یا د ادارې په خپل ویب پاڼه د اعلامې په خپرولو سره ویلي افغانان به کولی شي د نوي پاسپورټونو د ترلاسه کولو لپاره افغانستان ته سفر وکړي او هغه افغانان چې په ډنمارک کې سیاسي پناه لري د ډنمارک سیاسي پاسپورت ترلاسه کولی شي که څه هم د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي خو د دوی د بهرنیو چارو وزارت د زمري میاشتې په 9 اعلان وکړ چې په اروپا کې له څو محدودو سفارتونو او قونسلګریو پرته د نورو سفارتونو او قونسلګریو لخوا د پاسپورټونو د تمدید او نورو سندونو په ګډون د دوی لخوا ترسره کیدونکو خدمتونو ورته رسمیت نه لري خو معلومه نه ده چې د ډنمارک دغه پریکړه د طالبانو له هغه اقدام سره کوم تړاو لري او کنه
حکومت خونځي هغه برګر مې ډېر یادېږي ځکه ډېره زیاته زه ورپسې خفه یم چې څومره مزهدار و خپلو سنفیانو سره به یو چیرته تلو
مالور غانې په خور ناستې دي ډېر زده کړو نه پاتې دي او سخت تشویش اخیستې یو
لزده کړو محروم نجونو سره د زړه خواله په هیله پادکاست کې
هر دوشنبه د سهار په 8:30 او هر چهارشنبه د سهار په 10:30 ل آزادی رادیو
اسادی رادیو په منځنۍ سپتو ل شپښنې په ټول افغانستان کې اوري او زموږ خبرونه په انټرنیټ کې په آزادی رادیو .com کې نیولای شي وړاندې آزادی رادیو یاد به مجله پروګرام لرو خو سپ کونړ ته مخه کړو په کونړ کې یو شمیر جونی وای ډیرې همزول او خپلوانی په کوچنواله کې واده شوی چې وسته کورونو کارونه او نور وسپارل شوی مسولیتونه په سماتوګ نشي تر سره کولای او ژوند له کړهونو ډک دی د غنجونی لپلرونو او د کورونیو لمشانو غوړي چې په بدو او کوچنواله کې ل ورکړي ډډه وکړي تفصیل په دې راپور کې
سمه یو کاکا لور چې دا غړې په ماشوم ټوب کې واده ولکلو اج کله کوټه لاړه واده شول د کو په اصول په خاون په حقوقو د خو اخر څر د کورنۍ اصول سره ډیره نه بلد و ځکه غړې ماشوم او په دې خاطر باندې دا غې جون په کور کې ډیر تر خالص مخ شو
دا د کونړ ولایت وسیدونکو شلکلنه سوله د چي د خپل ترلور زینب له کړهونو د ډک ژوند کیسه کوي سولې ازادي رادیو ته ویل زینب په کوچنیواله کې پر نشي توکو یو موتاته واده شوی او له واده وروسته خوشاله ورځ نه دلیدلې هغه وایي د ترلوري د شاقه کارونو تر سره کولو وهلو ټکولو او نورو بشمی رستونزو غاللو سربیره په کوم عمر کې د اولادونو خاوند هم شو چې د هغو پاللو او روزلو سره ستونزې نور هم زیات شي
په دې کې دا غي سلور ماشومان هم پیدا شو خو هغه ماشومان سره نور جون هم سم ترخ شو ځکه چې هغه ماشومان په روزنه په لیدنه په پالنه نه کوي دا ځکه عمر ډیر کم دی
د سولې په وینا د زینب د ماشومان او پلار پر نشي توکو روغ دی وو د غټي وټي او خپل ماشومان ته د نفقه غټلو وسی نه درلود او هم دا وجه و چې ډیره وختونه د ماشومان او خوراک څخاک لباس او درمل نو او هم دې نيستي اڑکړچی د پلار کور ته پناه یوسی سولې راتوړان دی ول اوس د زینب او پینزو بچو ژوند دی ل ډیرو کړهونو ډکته ډیره وختونه ډوډۍ نه لري او د غونډیانو په ورکړه گزاره کوي چې د همدې ستونزو په وجه پرواني ناروغي هم اخته شوه ده
ماشوم پیدا شوه چې دا دلته پلار ته سپارل دلته ماشوم پیدا شوه ویم شو دوه کال ته مرسته نه ګټه پښتنه او شنرال نه نه په پښتنې د ماشومانو په روزنه تعلیم هیڅ شي نه لري څوک دی ګاون کې چې ډوډۍ چې په خکې ځانګړي سپلې ماشومان ته ورول کې په چې په خنه کې هم د سیمه ماشومان پاتې
دا یوازې زینب نه ده چې په کوچنیواله کې د واده کې دوه په وجهي ټول ژوند له مشکلاتو ډکته بلکې د هغې په څیر ډېر نجونې شته چې په کم عمر کې واده شوي نادیا د خپل ټولګیوالي مریم کیسه کوي وای مریم کوچنی او پښپغم ټولګي کې وچی واده شو
سمای و هم سیم په وچی د شپغم ټولګي څخه واده کړنه اوس یې جون به خلستونځو مشکلات سره مخ دی کورانه ته وای چې ته د کور کارونه نشکوله د کور په وسلو باندې نه پويږي د خپل خاون او د خسر او د خواخ په حقوق باندې نه پويږي بیچاره دوه ماشومان لري اوس هم جون د ستونځو مشکلات سره مخ دی
جونې وای د طالبان لخوا شپغم د لوړو ټولګیو د خزینس د کوونکو پر مخ د تعلیمي او تحصیلي مرکزونو دروازو بندولو سره په کوچنیواله کې دنجونو ودول زیات شوی دی د دوی په وینا په کم عمر کې دنجونو ورکړي یو بل لامل په هیواد کې دوامدار بیروزګاری او غربت دی ډاکټران وای په کوچنیواله کې ودونه کول جونې د فزیکی رواني او نورو ستونزو سره مخ کوي او ترې پیدا کیدونکې ماشومان هم کمزوري وي ډاکټر موسی خان ازادي رادیو ته وویل
انجونی د مختلفو فزیکی او عصبي مشکلاتو سره مخامخ کوي تر ټولو غټ مشکل د امیدواري او ولادت په وخت کې هغه مهندې چې عمر یې کم وي د ولادت په وخت کې د مړینې چانس زیات وي هغه مهندې چې عمر یې کم وي د پسمتو غنښ شي کول چې د ماشوم روزنه تربیه او تغذیه وکړي شي
ځای خلک له طالب چارواکو قومي مشرانو او دینی عالمانو غواړي چې په کوچنیوالي کې د نجونو ودولو او په بدو کې د ورکړې خلاف باید اقدام وکړي. د سرپرست حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت وایي چې د شاوخوا 15,000 جبری ودونو مخې نیولې، په بدو او سوره کې د نجونو په ورکړې هم بندیز لګولې دی.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کله مو کوم پدې خبرونه کې په واوري چې سیاسي غورځنګونه څنګه ادبیات پنځوي.
د دې شاعری خو هم خپل کړي د کړي مې جوړې کړې دي.
تاسو ته یو مخ نوی سندر هم لرو.
جامې مې جوړې د هری رو شبنم شوند ترنګ د مرجان.
د دې سندرې له سندر خاړې آسیا مهرابي سره شخېدلې. د یو ځوان شاعر نظر مې اخیستې چې په ایران کې ژوند کوي.
شعر خاص وخت نه لري او چې زبون دا اوس شعر کم شعر زور کار نه دی.
او په دې خبرونه کې مو په نورستان کې و باغ ته ورولو.
د کوم په باغ دی دوه باندې نو خلکو ته سکون حاصل دی. زار شابه په هغه وخت دغه باغ کې کله چې شکر راغی شپې ورځې بال تړولي دا به قرارګاوا.
یو شمیر پیاوړو سیاسي غورځنګونو د تاریخ پوښتو کې پښتو ادبیاتو ته ډیر څه ورکړی دي. د روشانیانو له نهضت نیولې د ستر خوشحال خان خټک تر غورځنګ په شلمه پیړۍ کې د پاچا خان خدای خدمتکار ډلې د خپلواکۍ او ولس او قوم د ژغورلو لپاره ادب او تعلیم ته مخه کړه، ښوونځي جوړ کړل، اخبارونه یې چاپ کړل، مجلې راوېستې، یوه ډله یې منظم او منسجمه کړه چې نظمونه ولیکي او کیسې ولیکي. دغه فکر تر ډیورنډ کرښې واوښت. هلته دغه د ولس ته هم فکر ځینو خپل کړ چې په دوی کې یو هم ملنګ جان دی. سیاسي مبارزو په فردي ډول هم ادبیات روزلي او زیرمه یې ورزیاته کړې، لکه د میوند د ملالی وټپه چې تر اوسه پورې مشتره پاته ده. یو لاغو غورځنګونو چې په لنډ وخت کې له شعر نیولې تر سندرو پورې هره خوا د خپلې مبارزې لور ته جذب کړي دي، د پښتون ژغورنې غورځنګ دی چې له نن څخه باندې شپږ کاله مخکې د یو ځوان نقیب الله مسید له وژلو وروسته رامنځته شو. په کراچۍ او خیبر پښتونخوا کې یو شمېر پښتنو هغه وخت تور پورې کړ چې نقیب الله مسید پولیسو وشلی دی. همغه وو چې له کراچۍ څخه باندې 850 کیلومتره لري یو بل پښتون ځوان منظور احمد پښتین له یو شمېر ځوانانو سره تر پېښور لاریون وکړ. د کراچۍ د پولیسو د مشر د استعفا یا زندان ته چولو غوښتنه یې کوله. د دغه لاریون پلویان ورو ورو زیاتېدل، بیا تر اسلام آباد پورې ورسېدل. هلته یې پرلت ووه او دوی وویل چې په زرګونو پښتانه د پاکستان امنیتي ځواکونو اختطاف کړي دي. دغه کسان که بې ګناه دي خوشې دي شي او که یې ګناه کړي محکمو ته دې وسپاري. د دغه غورځنګ له لومړنیو ترانو څخه یوه د واڼې د هنرمند شوکت عزیز ترانه. شوکت عزیز د دې ترانې پاړه وای.
حقیقت دغه دی چې زما خو خپل لکه تعلق هم د ادب سره دی. لیکل وس کوم، دوه کتابونه هم چاپ دي او د پښتون وطن حالات د چانه پټ هم نه دي. نو دغه چې کله په کراچۍ کې د نقیب په نوم یو ځوانو هغه په شهادت ورسول شو، نو هغه نه پس د ټولو پښتنو احساسات راو پرېدل. نو زه هم د دې معاشې غړی وم، نو ما هم دغه وخت محسوس کړم ویل باید خپل کردار انسان ادا کړي. نو یو داسې ماحول کې مې داسې باقاعده پلاننګ مې نه و کړی چې زه به داسې یو ترانه هغه یو حق ادا کولو کنه غږ پورته کولو، نو هغه مې پورته کړو.
د شوکت عزیز دا ترانه تر ننه د پښتون ژغورنې د غورځنګ په غونډو کې خبرې شي. شوکت عزیز وای چې د دې ترانه شعر خپل جوړ کړي.
د دې شاعری خو هم ما خپل کړي د کړي مې جوړ کړي دي، ما کوشش هم کړي دي دغه شاعری کې چې ز سومره ساده لفظونه کوي، او د دې میوزک کې را سره ډیر مرسته هغه وخت کړي و زمونږ د وزیرستان ګران ملګری شاعر معصوم حرمت صاحب چې کوم دی پېښور کې استودیو ده، نو هغه را سره زیاتې مرستې دي.
شاغل شوکت له 2000 کال راهیسی سندری وای، خو د وانی له چاپیریال او د ولسی سندرو له چوکاټه د پښتون ژغورنې غورزنګ راویست. د پدې باور دی چې د پښتنو د ژوند د تغییر لپاره هنر ته اړتیا لري.
د شعر او د موسیقۍ د کردار نه څوک انکار هم نشي کولی. اوس وخت کې مونږ ډېر ضرورت محسوسو، ډېر اړتیا محسوسو، ولې چې هر سړی لکه مونږ دلته ډېر انقلابونه کتلي دي، لامو نور په ځمکه باندې داسې مختلف خلک دي کنه، هغه هم خلک د شعر د لارې راپاروي، نو مونږ هم ویل شو باید ولس لپاره داسې شعرونه او ترانې تیار کړو چې هغه د وطن نو دا خاورې او دا کام خدمت ته راوړاندې شي، او دوی ته یو احساس ورکړو، دوی ته یو جذبه ورکړو. نو دینه بد دی ورځ خو مونږ باندې نه راځي، نو مونږ ته خو هر کله ضرورت، هر وخت ضرورت دی د وطن لپاره باید سندره وایو.
د شاغل شوکت په باور په وانه کې د موسیقي پیژندل شوی هنرمندان نشته، او دوی په دې باور دی چې هنر د ژوند لپاره وکاروي. په هغو سندرغاړو کې چې د پښتون ژغورنې د غورځنګ په پیل کې سندرو ته مخه کړه، یو هم کبیر امیری دی. د ډیورنډ کرښې د دواړو لوریو ګڼو نورو سندرغاړو د پښتون ژغورنې د غورځنګ لپاره سندرې بللې دي. په دوی کې نوې سندره د نغمې ده چې د پی ټی ایم د مخکښ غړي ګیله من وزیر یو شعر یې د هغه له مرګ وروسته کمپوز کړ او خپور کړ.
د نن میدان ته څنګ په څنګ در سره زم لالیا تبا دا چری وه د لشکر سر ته بزه زبلن
پر ګلمن د جولای په ومه په اسلام آباد کې ویډل حمله وکړه، چې بیا د جولای په 11 له خستو ټپونو ساور کړه، او د جولای په 12 د جسد پر اسمک خاورو ته وسپرل شو. پی ټی ایم وای په کال 2019 کې د مزاحمتي شاعرۍ او پی ټی ایم سره د اړیکو لرلو له امله په ګیلمن د خداري او ریاستي ادارو پر ضد مقدمه درج شوې وي، او عین تر مرګه پورې په هغه لست کې د نومو چې له پاکستانه د وتلو اجازه نه لري. د ګیلمن وزیر یو شعر جاوید امیرخیل هم سندره کړې.
لیام خاموش ملک عمر اے لتا سی دمر کی لمن گلمن یم اچ حد نل
گلمن هم سندرغاړو ته سندری پنسوبلی، هم خپل سندری بللی. ګیلمن د پی ټی ایم لپاره د مزاحمتي ادبیاتو یو سمبول و. کله چې له اسلام آباد د جولای په 11 د جنازه وزیرستان ته پلاروه، دومره خلک ورته پلارو کوڅو کې راغون شوي وو چې شاید د بل هیڅ پښتون په جنازه کې نه راټول شوي. د جنازې دغه تصویر ته انزورګر شاعر عمان نیازی شعر لیکلی.
اخله پتندې باندې دبر ال سنگسار و د سوځواله لکه زخم ټوله لار چیرته روان لکه د مستو وینو دار جار د لټپو ملنګ جار لکه زار والو ته لزخم لکه ور لاله زار ونی صدا غشای دلنده و زموارا هسکه پسر جنده دبر وطن نیولی مکه کی خاورا دلبر وطن نیولی مینه نیزون و غنده مست و سرشارا غرق و لچغو لکه نیوی لنیزارا چو بهارا رنگ و کرنگون چو بهارا سپاتن هسکش ولا تاو که لیزهارا نده تنده کنو ماتا نوالا انکارا هسک غال راغه ده تا غال تلدارا یما ینساقی زلچاو دنه برکی نوا داز مگ مجنون ده مجنون نه برکی نوا مست آزادی نارا کفن که وی سارا ماوی کزه لالم خوز بیر تراغلم یارا دا چگه دی غبرگشی دا تارو که روزگارا لنگ دی دا لارا شی دا لارا دا خونکارا کلی کلی از غن نزای تاو تره تورا مارا نمنم دا نمنم دا دا شرم سپارا کیگ دا دی زخم تا دا لاری پا زنگون رباب سوی دا خپل ویر پتاو رک لار پختون رباب کیگ دا دی زخم تا د لاری پر زنگون رباب سوی د خپل ویر پتاو ورک لار پختون رباب
د پښتون ژغورنې غورځنګ سره ازبکی خولۍ هم د مزاحمتي ادبیاتو سیمبول شوې ده. دا خولۍ په مختلفو شعرونو کې شاعرانو یاده کړې ده. په خپله د پی ټی ای مشر منظور پښتین په یو مرکه کې ویلي وو چې دا خولۍ یو پښتون کارګر چې د دوی په سیمه کې مزدوري کوله او له افغانستان نه هلته تللی وو ورکړې ده. نوموړی دا خولۍ بختوره ګڼي. په خپله منظور هم شعر لیکي، خو داسې ښکاري چې دی لږ شعر وایي او مزاحمتي شعر وایي. د خپل ملاتړیو په یو وړه غونډه کې د پښتین په شغ څو بیت شاعري
نور خو ما هر څه دی بایلې دي پښتون احساس چرانه خاورې نه کې نور خو ما هر څه دی بایلې دي ګرانا او دا یو کړې و ما نه هیرو په بل د مش قتل ورته لیکلی و چې یو خپلواک ژوند دی وطن تراوړي چې یو خپلواک ژوند دی وطن تراوړي ډېر هغه خلک راټولې ګرانا مظلوم فریاد او دومره خندا دومره خوچانه دی خندری ګرانا او مانل میدان ته دښمن د خپلوان هم دی راغلی ګران د آزادۍ د انقلاب ګلونه پښتین
د منظور پښتین شاعري د ګیلمن وزیر ولسی شعر او سندري شای د یو شمیر نورو دلایلو ترڅنګ د دې سبب شوی وي چې د پی ټی ایم سیاسي ادبیات په دومره لنډ وخت کې زیاته وده وکړي. لې به خبرتیا ورسته یو مخ نوی سندره لرو، داسې مهربي سندره چې لا نه ده خبره شوې او د همدې سندرې په اړه له دوی سره شخېدلې.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاٹ کام کې ل آزادي رادیو
هنرمند داسې مهربي نوی سندره بللې ده. د دې سندرې شعر د چا دی، کمپوزر چا دی او اغلی مهربي د خپل نوې سندرې لپاره څنګه شعر انتخاب کړی دی؟ مخکې تر دې چې په دې اړه د اغلی مهربي څرګندونې در سره شریکې کړم، د دوی د دې نوې سندرې یو برخه به سره واورو.
شبنم شوند ترنگ د
قمر جان دستور گتور می بیده یو زروش پو لاست باهو ده حالی شور ده گنگرو ده جنتی سندرو مخترنا ده نور لغارا زنی زبا دی طولو باندی چه وکرما زبا دی طولو ده تابیر چنگشم د دغه ټولو د بلوغ حسن به څوک وستایی زما د هستی زما د ښایست بها به څوک وټاکي زما خاون زما میړه زما تفسیر د حسن بیګا د بل چا په پالنګ ختلې په ماته نه راګوري زکه هغه دوهم باد کړی دی زکه هغه دوهم باد کړی دی
لاسې مهرابي مننه کوم چې دا سندره مخکې تر دې چې بل ځای خبره شي په ځاجی رړی مجلې پروګرام ولوروله اوس په لدوی وورو چې دې سندره نوم څه دی
زما د سندره نوم د بنی فریاد دی
دا شعر دی چا دی
شیر د پروین ملال دی د شیر یعنی نظم دی د نظم نوم دوهم واده دی بیا ما په دې خاطر چې دا د هغه لومړی شیز چې بن پر راغلی د پرغه باندې یعنی دغه د زړه خبرې دی دغه درد دی دغه هغه احساس دی هغه پټ احساس دی دغه د پرسپکټیو یا دغه د نظر دا ویل سوې دی په دې خاطر می د سندرې د پاره په اصلا دغه د بنی فریاد نوم خوښ کړي د بازي دوستانو په مشوره البته
نو نظمونه خو عادتا وشته وی تاسو په خپل بیا پکې بیتونه انتخاب کړی؟
بله و دا نظم چې دی دا ډیر وژنو وژدو بیا هم په دې خاطر چې سندرې خپل یو ستاندارد لري خو غربي سندرې دي چې هغه ډیر لنډي لنډي دي هغه تقریبا درو شل ثانیو سبیا تر درینمو دقو پوری او یا یو څه زیاتی خو بعضی سندری دی چې زموږ د حد بلی خوا پښتانه چې جوړی هغه بیا بیخی ډیری وژدې نسبت تدقی هغه خسته کونی یعنی هغه واقعا غمیږ پرې او چا باندې چې آیوري خو زما سندری په دغه تقریبا زما هغه تر ټولو وژدې سندره څلور دقیقې او شل ثانیې ده او دا سندرم د غمره د کتر دی ما ټیکس یا شیر ډیر پکې کارولی وای ډیر وژدې راکلل بیا میلوډي ته وخت نه پاتې یو څو بیتونه می ترې استلې دي
دا بیتونه ستاسو لدی سندری لدی ناس می استلې دي دا مو د شاعري اغلی ملال په خوشی استلې دي او کنه د موسیقي په حساب باندې تاسو خپل انتخاب کړی
انتخاب خو ما کړی دی خو ما د اغلی ملال سره مز پر غیدلې ما چې د غستون ز د کچيري ټول نظم ز په دې سندره کې ځای کما سندره ډیره وژديږي بیا غو له هر رقم چې ستا خوشي او بل په قانوني حساب کړی چې سندرغاړي د خپل سندري د پاره مثلا ک شیر یو څه کمایي یا حتی بعضی زما یو بل سندره و د نیمه غني شیر چې ما غیته ول معلومات د دوه بیت نورم جوړ ک نو د سیم کې چې سره هغه چا څه خوښ شو کې چې شاعر سره یا د شاعري سره چې هغه اضافه کې نو دا بیا په اصله دا زما مسولیت دی او دا حقم یعنی لرم یا تکار یعنی اصلا جایز دی
اسجان جنی سندرغاړي د جنو شیرونو کلمات شاید بدل کی تاسو په خپل تروس پر دا تجربه کړی
ما یو ځل دا تجربه کړی د هغه هم په دې خاطر چې ما د لایق صاحب یو غزل اخستی او سندری نوم لالونه ده نو حالته ځکه لایق صاحب نارینه شاعر دی په یو ځکه ما د د شیر شزینه کړی دی او هغه هم د په چې د خدای دی او بخښ سندره د مرګ وروسته راوته اول د لومړی تلینته و هغه وخت چې د ژوندې او هغه ته ما ویلا او اجازه مې واخله چې دغه یو توري ز شزینه کوم په دې خاطر چې یعنی هغه بوله مې زه نو هغه هم اجازه است. نو دغه یو یو تغیر ما په دایو سندره کرا وسل یا هم په دې خاطر چې دی ویشې د ژغه سیا د شې د احساس هغه سندره ویل کېدل چې هغه البته زو
پښتو شعر ته ورکړ په ګلونو کې مې ونغښتل لورونه تر کلو کلو بخیږي زما له شعره د شهیدو د کلونو فریادونه تو چې ژبه د پښتو وي زبه یمه هب نه کړي پښتانه زما لالونه تو چې ژبه د پښتو وي زبه یمه هب نه کړي پښتانه زما لالونه تو چې ژبه د پښتو وي زبه یمه
کبیر تاسو دینی وسندری ته راوګرزم د دینی وسندری کمپوز تاسو په خپل جوړ کړی؟
bale bale
دا کمپوز چې مکل جوړاو اول مو کمپوز جوړ کړ کنه اول مو البته دا تخنیکی په لور شاید ځینو خلکو ته د خندا وړ وي چې غوی په موسیقي پويږي خو زه غواړم چې په خپل پويسم یعنی دا کمپوز تاسو په ذهن کې راغی بیا مو شعر ولید کنه شعرم ولید او بیا کمپوز ورته راغی
نه هغه پل سړی جوړی او بیا ورسته شعر ورته اخی هغه ته اصلا تصنیف هم ویل کیږي او یاد سی چې یو جوړ کړی قالب دی ویبلی سندری س په الهام یا دیوبل کمپوز س په الهام اکثر هنرمندان یعنی زیاتره هنرمندان دغه کار کوي کمپوز جوړی بیا یو شاعر ته فرمایش ورکوي چې پر دغه طرز باندې پر دغه کمپوز باندې هم دغه یو غزل جوړ ک خپلنم غزلونه خوغه شیرونه واقعا کمزوري په دې خاطر چې هغه تصنیف دی زما شیرونه چې زما د سندرو شیرونه چې دی زما همیشه د شیر سه الهام اخستې دی پوز می جوړ کړی دی یعنی ما شیر خوش کړی دی بیا می شیر باندې کمپوز جوړ کړی دی چې دا کار یعنی چې تکراری سندری نه دی ویلی او دا کار معمولا کوي یا کړی دی په افغاني سندرغاړو کې تر هغه حد چې زه پیژنم یو کس د کسانو څخه پچا صاحب دی هارون پچا صاحب
د شیر په باره کې دا خبره مشهور ده تاسو الهام یاد کو کنه چې شیر الهام وی البته هر هنر یو ډول الهامي وی بزور هنر نشي تخلیق دی د سندری په برخه کې څنګه خپل راځي دغه کمپوز که وخت ورته ټاکي او بیا سندره تیاروي څنګه وی کې یو څه توضیح کړئ لطفا
کمپوز هم یعنی زه خپل تجربه سوم شای نور دوستان بل ډول تجربه ولري زه خپل تجربه سوم مام لکه مخکې چې ول زه د شیر سره الهام اخم او سوال دا شیر چې ما واوري دی او بومي لوستي البته لازم ډیر خوښ سلو بیا ځکه دا په ورستی کې مثلا دا موضوع ډیره تودا ده په ورستی څو کلو کې چې خلک ډیر په عام دومه کوزدا کوي یا دا یاغه نو یعنی دا د یعنی د خاص ک پر دې شیر باندې زوږ غیرمه دا چې دا شیر چې ما ولوستي مال دا شیر باندې باید کار وسی وځي خبر ده چې یو څه الهام درته راځي لکه شاعران چې وایي چې شیر د احساس د شیر په لید احساس سره دی خو پای پر احساس نه ختمیږي نو دا هم دغه سدي سړی یو قالب ورته جوړي بیا دغه ورسره واځي خبره ده چې به انتها ډیر کار غواړي ډیر کار غواړي
آسه جن تاسو ویل سي یو الهامي حالت وی کنه لیکن دغه وس چې تاسو سرنګ وویل دا شیر مخور سوي دی او تر دې رسي زه سرنګ اورم تاسو د شیر موضوع خوښه سوي ده نه د شیر موسیقي هم داسې ده
دواړه مخور سوي دي خو خبره د سيده چې په مجموع کې اول خپل سړی یو څه ویني یو حالت ویني دغه حالت په دغه حالت ته پارس سړی غواړي چې یو 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 هنر و پنځوي بیا وځي خبره ده چې سړی موضوع ته ګوري هغه څه خو مثلا میناناک شیرونم بیخي بیخي ډیر دي چې زه نه پوهېږم مینه لرم او دا کوم واغه کوم دا کوم دا خټول تقریبا مګم زما فکر همیش چې زه باید د یو موضوع انتخاب کما چې هغه ډیر ډیر نه وي یا ډیر داسې یو تابو موضوع چې پر هغه باندې اصلا خلک نه غواړي چې وژغېږي یا اصلا خلک نه غواړي دې باندې په اصلاح کار موضوع مطرح کړي نو شاته غورځي. او دغه شعر چې مول داسې یو موضوع ده چې زموږ په ټولنه کې ډیر شاته غورځول کېږي او یا دا چې خلک نه غواړي پر دې موضوع باندې فیصله خپل انرژي مصرف کړي.
ډیر مننه چې مرکې ته حاضر شوي او خپل نوې سندره مو را سره شریک کړه.
لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډې کیسې، شعرونه
په رادیوي مجله کې واوري.
وړاندې له یو ځوان شاعر سره غږیدلم چې یو شعري ټولګه چاپ شوې ده. خو سمدستي د پیاوړي شاعر پروین ملال یو شعر د دوی په شخ.
چنا پاونه لیدم شپه وم ډک د ستوري کچ کول وړانګې وړانګې کړي د دواړو شونډو پر تندي مې د سپوږمې ټیک د الماسو په چنو کې بهېدم تور پیکي او ټیک مې دواړه یو پر بل باندې مېن و په لمن کې مې جنت جنت ورپی مې د څپو پر شور مې پلونه تر سهاره پورې تلم او راتلم تاوانه لیدم شپام تر لمن لاندی مستور نازمیلی ماشومان و بیدسی وی سپورمی خوب لیدی زما د تور پوری می پکشتی که درونا د قیامتونو د باران د نرم شور سندری لازگی چاسکی چاسکی و میالی و د سندونو پر بامونو توی دما دلاجور دورن جنونی می پلازگی د کوتر تور استرگو تا می خپلا درن جو شایسته شایسته تیارا کرالا تاوانه لیدم شپام د زندان په تور انګړ کې و مولان د یوې ونی پر پانو څو شیبې را اوریدم څنګه څنګه پرک رک کې لکه ساوم ګرځیدم د وریشمینو مړوندونو خیال او خوبون د زهنونو او خوبونو پر کوڅو را تیریدم باندې حسن د چاپ شو کې زولنې زولنې شرنګ وم د پیروتو ډک سفر وم د زندان پر پنجرو را تاویدم تاوانه لیدم شپام را لویدلی پر لمن د پسرلیو د بیدیا د وږمو پلونو کې مزل وم د غرو څوکو کې غزل غزل شیبه وم غیژ په غیژ د کایناتو غرنوی ونو پل پل شکلومه د سپوږمۍ وړانګو په سم او غر غوښتمه زما تیارې د اوبو په شان چښلې زما سره تر تا نږدې وه سا یې زما ځیګر کې پورته کښته تلله د نکهت په وزرونو الوتمه الوتمه تاونه لیدمه شپه وم د چوپتیا په موسیقۍ کې نڅېدمه د نړۍ د ټولو سپینو تورو زیلو ماشومانو سکه مور وم په زانګو کې د هلال مې څنګوله د خیالونو په رنګینو جزیرو مې ګرځوله په ښایسته وزرداره براقونو د سپوږمۍ په لورې تلله چارونه او چا تیاره راټولوله چا په روح او چا په جسم کې کرله تا ونه لیدمه شپه وم سر تر نوکه خوب او خیال وم په انځور د کایناتو کې جمال وم په انځور د کایناتو کې جمال وم.
لاغلی ملال څخه منندویم چې دا شعر په خپل ځخ په ازادي رادیو مجلې ولوراوه. محمد اکبر سلطانی د افغانستان د هرات ولایت تور بادسنګي ولسوالي یو شاعر دی چې اوس په ایران کې ژوند کوي. د څپې په نوم د شعر ټولګه د ایران په قم شهر کې چاپ شوې ده. د دې ځوان شاعر دا مجموعه 15 مخه ده. له دوی څخه به واورو چې د څپې په کتاب کې څنګه شعرونه چاپ شوي دي.
پدې کې ډیر موږ شعرونه چاپ کړي. شعرونه زما شعرونه چې د پښتو او د پښتنو د یووالي په اړه دي.
او سنات سام حماسي شعرونه پکشي دي
د خو دې موضوع لارخه سو د شکل لارخه آزاد شعرونه دي غزل دي څه دي
څو غزل دي یو څو نظمونه پکشي استا
او آلته تاسو په ایران کې ادبی غونډي جوړوي له نور افغانانو سره کنه
یا ورو یا دلته هیڅ رنګ ادبی غونډه جوړه سوی نه
پښتو کتابونه آلته لزان سره لری د شعر کتابونه سه مطالعه کی
دلته د شعر کتابونه خود ځان سره نه لرم کله کله د انټرنیټ دلاري راخلم مطالعه کوم
او کله سه دالته تاس شعر لیکي تاس خو د ورځې په کار باندې هم بوختي اسي څو شعر لیکي
شعر خو یو د شعر الهام دی او چې وسړي یو الهام راغلی ام اماغه لازم بس شعر لیکي شعر خاص وخت نه لري او چې زبو هم دا اوس شعر لیکم شعر زور کار نه دی
لتا سره دا اوس کوم شعر ستاسو ل ازادي رادیو ادبي مجلې سره شریک کړي
شعر توما په دې کې چې دا او دې څنګه په املرې نیوړ وګرځي د شعر عنوان دی وای زرا زرا اوس وما انګار شوم په اور زرا زرا اوس وما انګار شوم په اور زرا زرا خاور شوم ایری شوم په اور زرا زرا لچاتخه گلا وکړم او چاته پر یادونه لچاتخه گلا وکړم او چاته پر یادونه لژوند څخه بیزار کړم ورور زرا زرا وای صفا سوترا سړی و متک سپین لکدا واوري صفا سوترا سړی و متک سپین لکدا واوري بدنام په الزام شو مختور زرا زرا وی تسبو سره عادت کړم مولا زره زره تسبو سره عادت کړم مولا زره زره نشي سره عادت کړم مای خو ور زره زره پماتو لاسونه جوړوم سلطانی پماتو شو لاسونه جوړوم سلطانی اڑنګشي وی دیوالو نمید کو ور زره زره اڑنګشي دیوالو نمید کو ور زره زره
آزادی رادیوی مجله په دې ادبی فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي
هم کره کتنه ل آزادی رادیو
د ختیز نورستان په کوم دي شول سوالي کې د افغانستان د ورستی پاچا محمد زاهد شاه لخوا جوړ شوی بن او ودانی د لمنځتللو لګوار سره مخامخ ده دغه ودانی او باغ د کامبیش په کمو کې په 1323 کال کې آباد شوی چې د رخصتیو پر مهال به پاچا د خپل کورنۍ لغړیو او ملګرو سره د غزای ته ته او شکار به کاوه د کمو باغ یو ځل د شوروي اتحاد د لشکرو لخوا بمبار شو بیا د افغان ایډ په نوم مرستندوی ادارې ترمیم کړ خو له نړیوالو ځواکونو سره په جګړه کې ودانی بیا تخریب شو او باغ یې وسوسېده چې لا یې هم چا د بیا رغولو لپاره ګام نه دی اخیستی د سیمې خلک د دې باغ درغې دوه هیله کوي تفصیل پرې راپور کې
د نورستان ختیس کمدیش ولسوالې اړوند کمو پښنو ونو په خلشو دنګ غرونو په منځو د رڼو بهیدونکو بو په خوا کې په یو تپه د افغانستان خيري پادشاه محمد ظاهر شاه په 1323 المریس کال یو بڼ وداني آباده کړی و د ځای وسیدونکو په وینا په یاد باندې کې د خکولو او رنگارنګ ګلان بوټي او د ډول ډول میوه ونی ولاړې وي چې ورسره د سیمې خکولا نور هم زیاته شوي و په لیدلو به زړونه آرامېدل او هر یو تن هڅه کوله چې لنږدې ننداره وکړي د کامدیش قومي مشر یار محمد خان قریشی ازادي راډیو ته ویل شابه هر کال د رخصتیو پر مهال د خپل کورنۍ میلمنو او دوستانو سره کامدیش تتللو حل تبي میلي او خکار کولو
د زار شباب په دور اقتدار کې دا کوم باغ جوړ شو دی چې رنگارنګ مختلفو میوه باندې سمبالو د کوم په باغ لیدو باندې نو خلکو ته سکون حاصله ده زار شباب په هغه وخت کې د باغ کې کله چې چکر راغی شپې ورځې بالتړولي دا به قرارګاوه نو د زایز ورانو په واسطه خکار به کاو لکه غرشی به وشتلی نور در غرم مرغان به وشتل د کامنه چون سوالی ځوانانو په توسط باندې نو حتی غرشی به ژوندی به نیول
قریشی وای هغه سمسور بن چې د رنگارنګ ګلانو وګموی فضا معطره کړی و په ونو کې به یې ډول ډول الوتونکو ځالې جوړولې او زړه راښکونکو غږونو یې د اورېدونکو زړونو کې لارې کولې. دغه ودانۍ او بڼ یو وخت د شاه د آرام ښکار او د بنډارونو ځای و، خو تیرو جنګونو دا دوه ځلې ورانه کړه چې اوس یې د کنډواله کوټو دیوالونه او سوځېدلې ونې پرې د تیرو شوو ناخوالو کیسې کوي.
نو هغه باغ چې یعنی سمسورو په رنګارنګ په میوو سنبالو، هغه د بوټي او استوګن ځای هغه د خاورې سره خاوره شو، هر څه ګډوډ شو.
د کامدیش اوسیدونکی شاعر او لیکوال امان الله مانوی محمد ظاهر خان چې په کوم ځمکه ودانی او باغ جوړ کړي، دای د یو شمیر چارواکو په څیر غصب کړي نه ده، بلکې په پیسو یې له خلکو اخیستي او بیا یې دا هر څه د اطلاعاتو او کلتور وزارت توریزم ریاست ته وړیا ورکړي دي. د ښاغلي امان په خبره شاه نورستان او نورستاني ځوانانو سره زیاته مینه درلوده، تل به یې ځوانان درس او تعلیم ته هڅول.
نورستاني ځوانانو ته به یې همیشه توصیه او لارښوونه کوله، د وطن د ترقۍ او د آبادۍ په خاطر تعلیم ته به یې هڅاوه، کسب او کار ته به یې هڅاوه.
د نورستان بل قومي مشر او د یاد ولایت له کلتور او تاریخ اگا انجینر محمد عیسی وحدت راته وویل د کومو بڼ او ودانۍ په اته جریبه ځمکه کې جوړه شوې او د ګلانو ترڅنګ په کې بېشمېره میولرونکو ونو شتون درلوده، خو اوس یې د ړنګو شوو کوټو دیوالونه او د سوځېدلو ونو نخې هم د ختمېدو ګواښ سره مخ دي.
د دې باغ عمومي میوې چارمغز، مڼې، انار، شفتالو
چې دا اوس کاملا تخریب دي. مونږ نورستانیان یو ځلې بیا د حکومت نه او هم د بین المللي ټولنې نه دا تقاضا لرو چې د دغه تاریخي ودانۍ د دوباره احیا لپاره لاس په کار شي.
هڅه مو وکړه چې په نورستان کې د سرپرست حکومت د اطلاعاتو او کلتور ریاست سره د کمو سوځېدلې بڼه او کنډواله ودانۍ د بیا رغولو لپاره د ولسونو غوښتنې شریکې او ترې ځواب ترلاسه کړو، خو ورسره په اړیکو نیولو بریالي نه شو. خو له دې وړاندې ژمنه کړې وه چې کوخخ کوي د بن بیا احیا او د ودانۍ ترمیم چارې پیل کړي.
لامدې راپور سره د دې اونۍ ازادي راډیو مجله رانغاړم. زه احمد شیبر اجازه اخلم، تر بلې اونۍ او بلې خبرونې مو خدای مل.
پائمالا کرم عاشقی سفہ سیرن پائمالا